سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت تر کله کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څېړي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې وویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړی او اصولي ادریس خپل کړي. تیسره همهاله د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج د فیر وای افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منی شوي دي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. راپورونه وایي د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سپوتول شوي دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ یو قومي مخوره د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوي دي. دغه قومي مخوره ویلي د محلي ټولګي شو د سي آی سي موسسې لخوا ملاتړ کېده. د خلکو په شخصي میلمستونونو کې جوړ شوي و چې ګڼو ماشومانو پکې زده کړې کولې. د سیمې یو شمېر نورو خلکو هم د لسو محلي ټولګیو سوځول کړی دي. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو سره هم اړیکه نیولې وه خو هغوی په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د بیړنیو چارو نن وزارت نن ویل د سخت واور ورېدو له امله اړ شوي دي چې په ټولو هیواد کې اوس لوی شلوې لارې وتړي. د دې وزارت په وینا په روانو توپانونو کې په لویو لارو کې د بند پاتې شوو موټر چلوونکو د منځلو او مرستې لپاره ځانګړي ژغورونکي ټیمونه جوړ شوي دي. بیا د وزارت معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د ټیمونو د قزاقستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلي چې یو سل اووه دېرش تنه ماشومان دي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د مرکزی سومالیا په یو خارګوټی کې نن په دوو پرلپسې موټر بم چاودونه کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي د برید پړه په القاعده پورې تړلې الشباب ترهګرې ډلې باندې اچوي. دا پیښه په حیران نومې سیمه کې رامنځته شوې ده. دغلته حکومت له څو میاشتو راهیسې د شباب ضد پراخ عملیات پیل کړي وو. د سومالیا ولسمشر حسن شیخ محمد د ټولو هغو اسلام پالو ډلو په وړاندې د جګړې اعلان کړی دی چې د پنځلسو کلونو راهیسې د حکومت زد بغاوت کوي. او د کریمیا په ټاپو وزمکه د روسیې په پوزي هوایی ډګر کې نن د چاودنو راپورونه ورکړل شوې دي. د روسیې یو پوزي چارواکي وویل چې روسي ځواکونو دوه ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. ازادي راډیو دا راپور نشي تاییدولی. د بل بیک هوایی ډګر د روسیې د اته دېرشو جنګي الوتکو کور دی. په کریمیا ټاپو وزمکې د روسیې ګمرل شوي مشر ویلي دي چې په سیمه کې اصلي ګواښ د بیپیلوټ الوتکو دی. کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین خاوره ده چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې مجله کې دا مطالب درته لرو. امریکا وایي پر افغان خوځ او نجونو بعد طالبان او روسي بندیزونه وڅېړي. دا چې څنګه به څېړي وړاندې په مجله کې به په راپور کې او په شننه کې به شینکی کړو خیل رسروي. دوی به د دې موضوع په اړه باندې درته وایي چې امریکا څنګه توانېږي دغه مسایل اوس وڅېړي. روسل هغې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې او نجونې له کار او زده کړو څخه محرومې کړې. د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړې دي چې طالبان له دغې پرېکړې په شا کړي. مجله کې وړاندې بشپړ راپورې درته ولرو. د کابل او اسلام آباد اړیکې د تحریک طالبان پاکستان د وروستیو بریدونو وروسته ترینګلې شوې دي. خو دا چې ولې د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب په خټک نظر مو پرې پوښتلی دی.
معافلو کې ځنې عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره.
د طالبانو پرنجونو د روستیو بندیزونو وروسته اوس نابینا انجونی هم له زده کړو محرومې شوې دي.
زه خور مې دواړه ړاندې یو. موږ پخوا یو ځای درس تلو. اوس زه ځم خو خور مې نشي.
وړاندې په مجله کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دوی نابینا دي. د اوکراین جګړې روستي تحولات به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړی او اصلي دریز خپل کړي. اکرام الله اکرام له سره په سټډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، که تاسو راته ووایئ چې له دغې وروسته چې طالبان پر ښځو او نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، امریکا په دې اړه باندې خپل دریز څنګه بیان کړی دی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو لوري د ښځو په کار باندې چې کوم د بندیز حکم دی دا دوی ارزوي. هغه وویل چې په دې سره امریکا د یو ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې پر مټ یې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریز خپل کړي. دی وایي دغه شان به هڅه وکړي چې د طالبانو لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه هم ونیول شي. فریده جانې، په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازدافیر ویلي دي طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. خو ګوشارتر په خپل ټویټر د افغانستان لپاره لوی تراژیدي بللې ده او لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې اوس مهال خځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې کار بندیز دی. نو موري غوښتنه کړې ده چې نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه هم واخلي. په همدې حال کې بیا د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرستر
فکر کوم چې د اکرام صاحب غږ د انټرنیټي ستونزو په کابل
کې دوه باندې پاکستان کې
مهرباني اور
دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په طالبانو دغه پریکړه چې دا د ښځو په مشارکت ازادۍ او غږ باندې یو شدید برید دی. فریده جان، دا په تشال کې چې طالبانو په افغانستان د بیا ځل واکمنېدو لپاره رئیس په افغان میرمنو او نجونو باندې ګډ محدودیتونه لګولي دي، د ښځو د کار بندیز، دغه شان د شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو ته د تګ بندیز او په وروستي اقدام کې دوی په میرمنو باندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
ډیره مننه کور مودان اکرام الله اکرام، چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونه په اړه جزئیات راکړل چې دوی ویلي د طالبان لوري د ښځو په کار د بندیز حکم بچيړي. همدې مسلې ته به تم شو. د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل سره هم په استډیو کې وصل شوې ده. بیرمن کډوخیل، تاسو ته خرغلاست یو که تاسو راته وایئ چې د امریکا چې اوس مهال په افغانستان کې نظامی حضور نه لري او ډیپلوماټیک اړیکې هم د طالبانو سره چندان ښې نه ښکاري، دوی کولی شي دغه بندیزونو په اړه باندې چې اوس طالبانو پر افغانو میرمنو وضع کړي دي، دوی دغه حکم وڅېړي؟
سلامونه. بالکل کولای شي، ځکه چې امریکا هغه ملک دی چې د ټولو ستونزو زموږ تاسو سره لاس په ګریوان یو. دا د امریکا د هغو مذاکراتو محصول ده چې افغان ولس نن قیمت ورکوي، خصوصا افغان میرمنې. دوی بدون قید و شرط له افغانستان څخه ووتل او هر څه طالبان ته حواله کړل. اوس مغه وخت رارسېدلی چې مغه طالبانو چې دغه وعدې کړې وي چې دا به پوره کوي، مغه پاکستاني جنرالانو چې دغه پریکړو حمایت یې کو وعدې کولې، دغه ټول باید نن مسؤلیت دې ورکړي او جواب ووایي. ځکه چې که نن امریکا خپل دریز بدل کړي، مطمئن اوسېږي چې ټوله دنیا به د طالب سره په مقابل کې درېږي او دا فشار به ورباندې راوړي چې دوی جوابګوی اوسېږي. نو امریکا ډېرې لارې چارې لري چې لکه استفاده کولی شي، که هغه مثلا ځانګړي دوی په سفرونو باندې محدودیتونه دي، دوی په کورنیو باندې محدودیتونه هم دا اوس دي، مثلا په دوحه کې اوسېږي، دوی دفاتر خلاصې، دوی بزنسونه روان دي په پاکستان کې، په همدې شکل باندې.
میرمن کډوخیل، کله چې امریکا اوس مهال دغه توانایي لري چې دغه احکام وڅېړي یا دغه حکمونه چې دوی کړي دا وڅېړي، کله چې دوی په دوحه کې طالبانو سره هغه د دوحې موافقه لاسلیک کول، ولې په دې مسایلو باندې بحث نه وکړي که بحث شوی و اصل کې مسله په څه باندې وه؟
زه فکر کوم چې دوی بد رقم وغولېدل. په دې غولېدلو کې هم پاکستان ډېر خورا مهم رول درلود او همدارنګه څنګه پیغام قطریانو فکر کاوه چې دا مسله به ډېره ساده وي، غوښتي چې هغوی خپل ځان ته یو نوی مهم رول په خلیج کې ځان ته پیدا کړي او پیسې مهم مملکت مطرح شي. هغوی یو ستر اشتباه وکړه او همدارنګه هغه ټیم چې دوی فکر کاوه چې دوی غوښتنې به د کوټې شورا او د پېښور شورا به مني، دوی خبر نه وو چې دوی څخه صرف یو ابزاري استفاده وشوله. نو زه فکر کوم چې دا ټول مغصتی برنامه وا چې ټول وخت ډیر ساده کتل، اما په دې باندې نو خبر چې ځینې افراطی چیری دي په خبر کې او په کوټه کې به چې هغه به د ټولو وادو خلاف په تکوي ځکه چې هغه خپل بغمره یو تاریخ فکره او درقم ذهنیت لري، غواړي چې همیشه په داسې روایتو باندې اتکاو کوي او د ښځو لپاره محدودیت وځه کې بیغ نه فکر وکړي چې ټولو محدودیتونه وځه کول د افغانستان لپاره به اسان پایلې سويسته او تر خیانه
مېرمن کړوخیل د روسي پښتنې پتوګه باندې کله چې امریکا په افغانستان کې یا د طالبانو سره په دوه هیپ موافقه کې وغولیدله، اوس په د دې امکانات څومره وي چې دوی بیرته طالبانو سره یو تعامل ته ورشي او دوی وکول شي هغه افراطي سټیلي چې تاسو یاد کړی هغه سره دوی تعامل وکړي او بل اخره افغان مېرمن ته د اجازه ورکړي چې هغه به ته کار ته وګرځي یا خوانځي ته وګرځي.
ګورې هغه په شپږ سره ډېر مهمه سری نه دی، فعلا په قدرت کې دی او د کولای شي چې لبدغه مملکتونه لکه قطر چې دی لکه پاکستان چې دی لکه درنګ هغه طالبان چې وسم په افغانستان کې دی او هم ټول دې طرفدار نه دي چې په کوم شکل چې دا شپږ نفر شیخان دغه اقدامات کوي. زه مطمئنه چې دوی د خپل د بقا او د تداوم د لپاره دوی هم د دې طرفدار دي چې بدلون راشي. نو دوی کولای شي مختلف کسان سره په دې خبر اتره کې داخل شي او ولر ولټوي تر څو پورې همدغه افراطی چیرې لواکه ګوخسي او زده کاهولات راځته شي.
ډیره مننه کور موادان د پخوانی ولستي جرګې غړي شنکې کړوخیل و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه سرګندونو په اړه باندې خبرې وسره سره وکړي چې ویلي د خزو په کار بندیز حکم به د طالبانو سره وڅېړي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې د یوې نوې سیاسي لوبې پایلې بولي. دوی وایي پاکستاني مقامات په دې شکل غواړي چې وخی دوی د تروریزم قربانیان دي. دوی د غشنوای په سیمه کې ښایي د نړۍ یو بل نوې لوبې پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې بیلابیلو پاکستاني مقامات ویلي چې پاکستاني طالبان په افغان خوره کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. لدی سره جوخت بیا د اسلام آباد او طالبانو اړیکه هم ترینګل شوې دي. د پاکستان د امنیت شورا په غونډه کې روانه ونې پر دې بحث وشو چې طریق طالبان پاکستان غړي دي پاکستاني ځواکونو ته د افغانستان دننه اجازه ورکړي چې هغه وځپي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار پني کر د زینو راپورونو لمخې د سشنبه په ورځ افغانستان ته یو پیغام استولې و چې پکې ویلي و چې امنیتي وضعیت پسره کړخه کې. احمد چیبر د اسلام آباد او طالبانو د رابطو په تړاو د مرکی په پیل کې د سیاسي چارو د کتونکو افراسیا په خټک نظر په دې اخیستې دي چې د هنار باندې کر د خبري په سمانه دي.
تیرې چې مودینه په پاکستان کې ټول پاکستان کې خصوصا پښتونخوا کې ٹی ٹی پی حمله زیاتې شوې دي او د کې کافی په لویه کچه مرګ ژوبل شوې ده چې هغه کې حکومتي یا دولتي مامورین هم شامل دي او عادی خلکم دي ادیب غړیم دي. لہذا د هینا ربانی خر دا وینا ډیر یی تجربه اور نه ده، مگر اصل خبر دا ده چې ٹی ٹی پی خو دلته کې کافی وخت نه فعالیت نه کوي. نو هغه په دې خبره پوهیږي چې پاکستان کې د ملکی وقتارانو ویناګانې ډېرې زیاتې یعنی مهمې نه وي. په دې اړه کې کله چې د ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع راشي
خټک صاحب کبیر ته د پاکستان خبرداریانو ته راشو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پاکستان د حق لري چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان په نقشه کړي او د پاکستان د ملي امنیت شورا کې هم د دوشنبه په ورځ صدر اعظم شهباز شریف ویل چې دا حق لري چې د خپل خلکو دفاع وکړي. تاسو چې په پاکستان کې اوسئ دا خبرداریانې تر څه بریده جدي دي؟
زما په خیال کې خو هیڅ جدي نه دي، ځکه چې تر څو پورې چې پاکستان خصوصا د پاکستان جنرالانو دا د طالبانو د پروژه بنده کړې نه وي، دین یې لاس نه وي اخیستی، او او دای یعنی څنګه چې پالن روزنه د کوي دین لاس نه یبسته هغه پوری دا خو تکتیکی لوبي دي استخباراتي لوبي دي دا 2014 کې دوی ډیر غټ عملیات کړو ضرب از چې تیاری ټانکونه یبوتلی وو د وزیرستان تعالی ترګه کړو په عملیاتو کې مګر تروریزم د مخې نه زیاتې هغه نه مخې تشپونو عملیات کړو نو ارزای چې دا عملیاتونه مخې شوې دي تر څو پورې چې دی په بیا بل خبر دا چې مشکل دا چې یعنی افغانستان کې طالبان ختي دلته طالبان خراب دي دا څه شي کېده دا یو طالبان دی ټي ټي پی او افغان طالبان کې څه فرق دی یو امیر دی یو ایدئولوژي دا یو اس هاز باندې نو دا 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 اسې خبرې دي چې دا ټي ټي پی سره مونږه جنگ کوو او افغان طالبان جو په وګه ګرځو نو د پاکستان په دریس کې دومره تضادات دي چې نخ کاری چې د ترګری خلاف یو ټاکون کې جنگ یا داسې فیصله کون جنگ دی کولای شي
که چرته د طالبانو د ریستراشم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دي چې دغه ستونزه چې پیدا شوې ده د پاکستان خپل ستونزه ده په خپلې باید حل کړی او حل لار ورته راوباسي څنګه د فکر کوي چې د افغانستان کې د طالبانو او د اسلام آباد ترمنځ فاصله زیاته شوې ده او کنه
دا چې دا طالبان افغانستان کې او پاکستان دا په پاکستان خصوصا چې کوم مسؤلیتي ادارې یا فوج استخبارات دا اصل کې دی کې ډېر ژور پیوندونه دي دوی یو بل نه داسي بریده شي دا اختلافات خبرې وړې دي دوی په غټه خبره کې ځکه چې پاکستان چې تلاش اخیستل طالبان وو افغانستان کې حکومت څه شي نشي کولای هغه دلته دومره سرمایه گذاریان لري دلته دولت مال او جایدادونه لري فامیلونه ټول اوس هم دلته دي پاکستان کې دي مطلب نو هدف دا چې دا خبرې داسي ظاهري خبرې دي دا استخباراتي لوبي دي ما تاسو ته ارزو کوم چې طالبان داسي وي چې هغه غلطه کې افغانانو پر رای راغلي وی افغانان غی شاته ولاړ وی یو مشروع حکومت وی چې د عوام په مرزي رضامندۍ ولته کې موجود وی هغه د ټوپک په زور هغه پاکستان تعمیل کړی دی لته نو دا دوی د پاکستان مېز کې د شخړې شي د نمایشي دي او هغه خلکو ته افغانستان خلکو د داخلي چې ګویا غوړي ډیر مستقل خلک دی او هیڅ پروا نه کوي د بهرنۍ قوتونو وغیرہ دا خبرې دي د پاره کې
احمد چیبر و چې د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د اړیکو په ترنګلتیاي د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر پختلی و
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
روسله هغه چې د طالبانو حکومت افغان میرمن او انجونې لکار او زده کړو څخه محروم کړي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ او شمیرنړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړې دي چې طالبان له خپلې د غپری کړې راوګرځوي دغه سازمانونو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي خو د نه دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو بیا د ملګرو ملتونو سازمان دغه هڅو ته د شک په سترګې ګوري خطر پر دې سره په استډیو کې وصل شوی دی پر دې سب کتا سره ته وای کوم کسان سره چې تاسو خبرې کړې دي او د دغه نړیوالو سازمانونو د خبراتور په ترکم زیات وی توانی دلی چې طالبانو سره په دای خبراتور کې مختلار شي
ډیر زه تمننه سلام تاسو ته فرید جان یو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته هو موږ په کابل کې او همدار از افغانستان په شمیر نور ولایتونو کې یو شمیر مېرمنو سره چې دوی د نوم د نه خودلو شرط باندې آزادۍ لري پر خبرې کړي دوی وایي هغه حتی چې ملګرو ملتونو په مشه یو شمیر سازمانونو همدار از شمیر نور بنسټونو پیل کړی دي زینی ورته خوشبینه دي او زینی په دې فکر دي چې دغه حتی پایلې نه ورکوي دوی په باور باندې پایلې په دې نه ورکوي چې دغه کیسه لتیرو تو افتور په دې خواته یا تو نه را په دې خوا پیل شوی نړیواله ټولنه او ټوله کې ملګری ملتونه پراست دي ټولو سازمانونو پراست کې دوی صرف اعلامیه ورکوي او غندنی کوي نور د سکم خاص اقدام د دوی لخوا نه دی شوی دوی د غندنی په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس فرانک کوز د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ مرستیال مارک پروتزل د غشان په افغانستان کې دیونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیرو اتو ورځو کې د افغانستان د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو سره لیدو کاتب کړی دی او د دې ټولو خبره ده چې د خزو په وړاندې باید کم محدودیتونه چې لګول شوي هغه د کار په ساحه کې دي او هغه د تعلیم او تحصیل په ساحه کې دي هغه باید لرې شي. له دې ور هاخوا ته بیا یونما هم تازه ویلي دي چې د دغه سازمان د بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارکس کریفتس به هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او هلته به د طالب خرواک سره دغه مسلې په اړه خبرې وکړي.
ډیره مننه. خاطر پر دې سو چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د هڅو جزئیات راکړل چې ویلې دوی هڅه کوي طالبان د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو پریکړه بیرته واخلي. پر همدې مسلې به تم شو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخه شوې دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړ شوو ښوونځیو او انستیتونو کې به اسلامي عمومي او حرفه‌ای زده کړې کولی خو اوس له ټولو زده کړو بي برخه شوې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د یادې ادارې مسؤلین وایي د معلولو نجونو زده کړې هم تر بل امر پورې ځنډېدلې دي. نرګس مومن را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. میرمن مومن، که تاسو راته وایئ تاسو دغه نابینا نجونو سره خبرې اترې کړې دي، دوی درته په خپلو خبرو کې څه وویل چې آیا دوی هیله مند دي چې دغه ښوونځي به یا د زده کړو مرکزونه به بیرته پرانیستل شي؟
ډېره مننه فریده جان، سلام تاسو ته، اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې څنګه چې تاسو جوته ده چې د ښوونځي د شاوخوا شپاړه سوله سمیاشت راهیسې غیر دې چې ښوونځي ټول باندې د نجونو په مخ باندې پوهنتونونه هم نیمه خلاص او نیمه بند دي چې اوس بیخي بند شول. دغې تر څنګ ته مونږ د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره چې یوه ډېره لویه او خپلواکه اداره ده او دا اکثرا په کابل او په څلور دېرش ولایت کې دا فعالیت لري. شاوخوا یو سل پنځه څلوېښت انسټیټیوټونه او دوه سوه شل لیسې لري چې ټول ټال څلور شپېته زره نجونې هلکان پکې درس وایي او بیلابیل رشتې په دوی ته درس ورکول کې. شاوخوا درې او یا بیلابیل رشتې لري خو له شاوخوا اوولس میاشت راهیسې د ټول انسټیټیوټونه کې هغه لیسې دي کې هغه انسټیټیوټونه دي ټول د نجونو په مخ باندې باندې دي. البته د یادونې وړ ده چې په دغه درې او یا رشتو کې یوه هغه رشته چې ډیره زیاته اوس چې د خلکو اندېښنه یې راپارولې ده، هغه دا ده چې په دې کې اکثرا اسلامي مضامین درس ورکول کېږي، یعنی داسې مضامین چې دوی د قرآن کریم په حفظ باندې به بوخت وو. او موږ د نجونو سره چې موږ خبرې کړي د زده کوونکو سره دغه اندېښنه هم همدغه وه چې موږ خو اکثرا د قرآن کریم په حفظ باندې بوخت وو او داسې لیسې هم وي چې کله به موږ د لیسې نه فارغ شولو موږ به د قرآن کریم دوه دېرش ټول دېرش سپارې وبخې هغه به ټول حفظ وي خو اوس موږ هغې ته نه پرېښودل کېږو. او ورسره اندېښنه دا ده چې که څه هم د مونږ نصاب د نورو ښوونځیو د نصاب سره ډېر توپیر لري، مونږ داسې مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات او ساینس دغه مضامین چې په نورو ښوونځیو کې ډېر لوستل کېږي دا مضامین دوی ډېر کم فوکس په دې برخه باندې کوو او ډېر فوکس په تعلیمي او اسلامي مضامینو باندې و خو دوی بیا هم نه پرېښودل کېږي. او د دې څنګ دوی اندېښنه داسې ښودلې ده چې که څه هم پخوا هم دوی ته ډېره کمه توجه کېدله، خلکو ډېره پاملرنه نه ورته کوله دولت، خو اوس ورته بیخي څه پاملرنه چې پخوا هوا هغه هم بالکل په ټاپه درېدلې ده. نو همداسې د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا نه غواړي خپل نوم یې په راپور کې ذکر شي ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړانده یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشحالۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم.
د نابینایانو او ناشنوایانو ته په یو ځانګړي طرز باندې فریده جان درس ورکول کېږي چې د دې په اړه یو استاد خپل نظر موږ سره داسې څرګند کړی دی. وایي معلولین ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده، دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې کېږي. څوک چې دوی ته تدریس کوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید بریل خط وپیژني، همداسې د استاد باید د اشارې ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. یوازنی نهاد چې کولی شي دوی سره سم مرسته وکړي هغه همدغه د تعلیمات خاص انسټیټیوټ دی. د دې تر څنګ د ناشنوایانو لیسې یوې زده کوونکې موږ ته خپل یوه ویډیو لیږلې ده چې د خپل هم خبرې نشي کولای او د اشارې ژبه باندې خبرې کوي. د دې خبرې بیرته موږ ته ژباړل کیږي. دا هم خپل اندېښنه هم داسې څرګنده کړې ده چې موږ هیله من یو چې ښوونځي خلاص شي. نو په دې اړه موږ د تخنیکي او مسلکي ادارې د مالي موین سره هم خبرې وکړلې چې خپل اندېښنې ورسره د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. خو د دې په وینا چې دا ټولې دا اکثرا ثقیلې رشتې دي او موږ ته امرسانی پورې منتظر خپل مشرانو ته. نو که څه هم موږ د دینه پښتنه وکړي چې ثقیل رښتینه مقصد دوی څه دی، ځکه دلته اکثرا قران کریم یا اسلامي مضامین پکې درس ورکول کیږي، نو د دې په اړه دوی خپل د مختنه ته ځواب رانه کړ.
مننه کول مودان نرګس مومند و چې د هغه معلول جنو چې اوس لز د کړو محرم شوی دی، د غوي نظر او خبرې موږ سره شریک کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیفکا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼه پوځیانو څرنګه یو ځای اوسېدل او ولې یو ځای ووژل شول. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژل کېدو یا ټپي کېدو ادعا کوي. احمد شیبر سره په سټډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، ستړي مشي کې تاسو د دغې سرتیرو د وژل کېدو نور جزئیات موږ ته راکړئ. دا سرتیري ولې یو ځای وژل شوي دي؟
مننه. د روسي د سمارا سیمه اوسیدونکو پروند هغه سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغون شوی چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خنډي بریټ کې روانونه وو وشل شو. ماسکو خپل پوځیان ملامت کړی دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه کار اخیست، او روسیه داسې شک کوي چې شای پوځیان وي خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړي. د روسي دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوځیان د شنبه پورس هغه وخت وشل شو چې په دونسکي د ماکیفکا پر شارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډزې وکړي. د روسي دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی درش په پوځیان په دې بریټ کې وشل شوی دی، خو سي داشمیر نه هتیا شواله. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیفکا شارګوټي کې وشل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوې ثابت کړي. د روسي نظامی بلاګران چې ډیر کله د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کړي شوی چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګه ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتونو هغه چاودلې دي چې د دې عمله تلفات زیات شوی دي. د روسي دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو هغه ځای وخت معلوم کړي وو چې عسکرو له موبایل ټلیفون سره استفاده کوله، خو کتون کې وایي چې دا شای د پښې لڅو الکترونو څخه یو الاتوی. په ماکیفکا کې اکثر وژل شوی روسی سرتیری د روسي په جنوب لویدیځ سیمه کې د پرتی سمارا سیمه دی. د سمارا مرکز هم سمارانو میشه. په دې شهر کې په سلګونو کسان پرون راغون شوی وو، او د ویر په مراسمو په ترڅ کې ګلونه د شهر په منځ کې د جګړې لڅلې سره کې شودل. د سمارا په یو بل شارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. یو شمېر کتون کې د روسي په ځانو انتقاد کوي چې ول ډیر پوځان په یو ځای کې راغونډوي.
ډیر مننه کوم مودان احمد چیبر و چې د اوکراین په جګړه کې د روسي سرتیرو د وژل کېدو د علت په اړه جزئیات راکول. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل هم سره په سټډیو کې وسل دی. بختیار صاحب، تاسو تم خراغلاست ویم د خبرونې وخت کم ده، تاسو که په دغه دوه دقیقو کې موږ د سپورت له ډګر خبر کړی چې سپورت په ډګر کې روسي تحولات څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د سپورت په نړۍ کې نن ورځ مهم خبرونه دادي چې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو په پار له افغانستان روان شوي دي، او لومړی لیګ چې د جنوري په شپږمه نیټه پیلېږي هغه به د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ وي. اکثره افغان لوبغاړي هغه لیګ ته روان شوي دي. د نیوزیلند او د پاکستان ترمنځ د ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړه شوه، او پاکستان اوس هم له نیوزیلند څخه 20 منډې شاته ده. لا هم د دې لوبو لومړی پاړې روانې دي. د استرالیا او د سویلي افریقا ترمن دریم ټیسټ لوبه هم پیل شوې ده چې لومړی ورځ بشپړه شوې ده. استرالیا پکې توپ وهنه کوي. 20 منډې لري د دوه لوبغاړو په سوځېدو. نن په پلان کې ده چې د انګلستان د فوټبال غوره لیگ په د سیالیو په لوبو کې څلور سیالۍ ترسره شي، او را روانه بل ورځ ډیره په زړه پورې او مهمه سیالي په دې لوبو کې پلان شوې ده.
ډیر مننه کور مودان ساحل بختیار و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. زموږ پښتو خبری مجله هم همدالته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به مهم په اوسو ثانیو کې پیل شي چې تاسو خبرونه نوې لیدلې او نوم مو اورېدلې کولای شئ د ازاد رادیو په ویب پاڼه چې پته ازاد رادیو .com ده، په ټوټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم پیدا کړئ، او هلته د افغانستان له خبرونو او سیمې د خبرونو هم خبر شئ.
Thank you.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه
سلام.